د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر هر کلی کوم السلام علیکم په روانه خبرونه کې چې ټکنیکی چارې علي محمود پر مخ وړي تاسو له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې لوي پلان خبرو دا به هم واوري چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون پاړه د افغانستان د ولسی جرګې غړي شوی د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
جمهور رئیس حامد کرزی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگتن ته ځي د نورستان په دواب ولسوالۍ کې وسلواله حمله شوې ده د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې په کندهار کې یو وژل شوی عسکر امریکایي وو او د ملګرو ملتونو د مفتشینو او ایران ترمنځ موافقه وشوه چې د جنوري په میاشت کې ور بیا د تهران د لانجمن اتمي پروګرام په اړه خبرې وکړي پوره خبر نو واوري جمهور رئیس حامد کرزی به د جنوري په میاشت کې امریکا ته ولاړ سی او په واشنگتن کې به د جمهور رئیس باراک اوباما سره خبري وکړي د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا او ولسمشر کرزی پرون سره وکتل شاغلی پنیتا اول چې په واشنگتن کې د دواړو ولسمشرانو د بحث اساسي ټکی تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی دی
I am pleased to inform you that the United States through our ambassador has issued a formal invitation.
دوی خوشاله يم چې تاسو ته نن دا ویلای سم چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ د سفیر لاري د ولسمشر اوباما لخوا رسمي بلنلیک جمهور رئیس کرزی ته ورکړ تر څو د جنوري د 8 په اونۍ کې په واشنگتن کې ورسره وګوري او تر 2014 کال وروسته د افغانستان په اړه پر خپل ګډ لیدلوري بحث وکړي جمهور رئیس حامد کرزی دا بلنه منلې او موږ په واشنگتن کې ورته سترګې پلاریو ولسمشر کرزی هم ویلي چې په دې سفر کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون او د افغان زندانیانو د برخلیک پاړه له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي د امریکا د دفاع وزارت نن دا تایید کړ چې په کندهار کې په پرونی حمله کې وژل شوی عسكر امریکایي وو د امریکا د دفاع د وزارت ویاند ویلي چې په دې حمله کې نور درې امریکایي عسكر زخمیان شوی دي پرون د کندهار هوایی ډګر ته د امریکا د دفاع د وزیر تر رسیدو وروسته دا انتحاري حمله وسوه د امریکا د دفاع وزارت ویلي دا لاندې څرګند شوی چې دا حمله هدف د دفاع وزیر واو کڅنګ په حمله کې پرون دوه تن افغانان وژل شول او لښته لږه شلتن نور زخمیان شوی دي د نورستان امنیه قومندان غلام الله نورستانی وایي چې د دې ولایت په دوه بولسوالۍ وسلواله حمله شوې شاغلي نورستانی ازادي رادیو ته نن وویل چې د پولي د پورې غاړې څخه وسلوال سیمته د دغه حمله لپاره ور اوړي
نورستان سرحدی سیمه د طالبان جیش محمد نور ملیشی چې اردو د پاکستان نه تجهیز کیږي دی خاطر اوړي حتی په کامدش جنگ کې عربان نه شیشیدیان خو نه پاکستانیان پنجابیان د منځلاړ دوی ته دستور ورکول کیږي چې تی یو ولسوالي باندې چې حمله کوي دا باید د منځه وي
شاغلی نورستان زیاته کړ چې زخمیان لري خو په حمله کې څوک نه دی وژل شوی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته نن وویل چې په دواب کې دوی پوستینی ولی او امنیتي ځواکونو 15 تنه مړه او زخمیان دي خو د نورستان چارواکي دغه اداره دوي او د جوزجان امنیه قومندان وایي چې درې تنه مشکوک کسانې د مزار شریف او شبرغان پر لوی لاره د تیلو د ټانکرونو د سوځولو د یو پلان په تور ونیول امنیه قومندان عبدالعزیز غیرت وویل چې د کسانو پلان جوړ کړی و چې د تیلو ټانکرونه وسوځوي او بیا یې پر وسلوالو طالبانو واچوي رپورټونه وایي چې د اول وار دی چې د مزار شریف او جوزجان پر دغه لاره د تیلو د ټانکرونو د سوځېدو پلان شنډ شوی دی د ملګرو ملتونو د مفتشینو او ایران ترمنځ موافقه وشوه چې د جنوري په میاشت کې وربیا د تهران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبري وشي په تهران کې د دواړو لورو ترمنځ په پرونیو مذاکرو کې هیڅ ډول ستر پرمختګونه سو د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې مرستیال نن وویل چې د جنوري د میاشتې په خبرو کې شایي په دې اړه د تحقیقاتو د ترسره کېدو د څرنګوالي و موافقه وشي د اټمي انرژي نړیواله اداره په دې اړه چې ایران اټمي وسلې جوړوي څېړنه کوي او غواړي چې د پرچین پوځي مرکز ته د ورننوتلو اجازه ورکړي دا اداره باور لري چې د پرچین په پوځي اډه کې داسې ازموینه تر سره شوی چې شای پاتمی چاودنو کې کار ورڅخه واخیستل شي تهران وایي چې د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې په 2015 میلادي کال کې د پرچین تاسیسات کتلي او د پټو اټومي ازموینو هیڅ ډول نقشه نه ده پیدا کړې د روسیې حکومت نن دا خبره رد کړه چې وایي ول ورډوتبه ډیپلوماټ یې ویلي چې بشار الاسد په سوریه کې د جګړې د بایللو په حال کې دی. پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال او د منځني ختیځ لپاره د کرملن د ځانګړي استازي میخایل بوګودانوف په حواله وویل سول چې د بشار الاسد د رژیم مخالفین روانه جګړه ګټلای سي. تر دې وروسته واشنگټن وویل چې روسیه بالاخره پر حقیقت سترګې پرانیزي او دا یې تایید کړی دی چې د بشار الاسد د رژیم شپې پښمار دی. د بشار الاسد د رژیم د سیاسي مخالفینو مشر معاذ الخطیب پرون وویل چې د ده په باور مسکو اوس د دغې بایللې لوبې څخه د ځان د ایستلو په لټه کې دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې مسکو د سوریې په اړه خپله تګلار نه ده بدله کړې او بوګودانوف په خپله وینا کې د سوریې د رژیم د مخالفینو د دریځ یادونه کړې وه. روسیې د بشار الاسد رژیم ته وسلې ورکړې او په ملګرو ملتونو کې یې د بشار الاسد پر رژیم د فشار راوستلو د هڅو مخنیوی کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایز ویلي چې دا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره تر غور لاندې کسانو له لیست څخه خپل نوم باسي. ولسمشر باراک اوباما ته په واستولې لیک کې میرمن رایز ویلي دا خپل نوم ځکه د دغه لیست څخه باسي چې د مشرانو جرګې د تایید غونډه شایي یو پیچلی پروسه وي. رایس د خپلو هغو نظریاتو له کبله له پښتنو سره مخامخ ده چې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قنصلګرۍ د سپتمبر د 11 تر حملې څو ورځې وروسته کړې دي. اوباما په یوه خپره سوې اعلامیه کې ویلي د رایس پریکړه یې منلې او دی منندوی دی چې میرمن رایس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. امریکایي رسنۍ وایي د مشرانو جرګې غړی جان کیری چې په 2004 میلادي کال کې د جمهوري ریاست کاندید و شایي د هیلری کلینټن پر ځای چې په جنوري کې له خپلې دندې څخه لرې کیږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د انتخابونو څخه یو وي. د اروپای ټولنې مشرانو نن وختي خپل د ورځنۍ سرمشریزه پای ته ورسوله. دوی وایي د خپلو مالي چارو او بانکونو د غشتلتیا لپاره یې ځینې پرمختګونه کړي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د اروپا مرکزي بانک به د یورو په ساحه کې د بانکونو عالي څارونکی ارګان وي چې دوی دا واحد څارونکی میکانیزم وباله. د اروپای شورا مشر هرمان وان رومپی د دغه پرمختګ ستاینه وکړه.
The establishment of the SSM.
دا وای د SSM یا د واحد څارونکو میکانیزم رامنځته کول یو پرمختګ څرګندوي. دا به زموږ مالی سکتور غشتلې کړي خند لري کوي او مرسته مو کوي چې ثبات یقیني او د پور ورکولو شرایط شکرو هم ودی او هم په یوروزون او لدې ساحې د باندې د استخدام لپاره اهمیت لري. او روسی چارواکی وایي چې یو تن وسلوال د دې هیواد د کاباردینو بالکاریا په جمهوریت کې وژل سوی دی. په سیمه کې یوې څېړنیزې کمیټې ویلي چې دا وسلوال نن د پولیسو په عملیاتو کې ووژل سو. په دې عملیاتو کې پولیسو ته تلفات نه دي رسېدلي. د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د تروریستانو په ضد د ځانګړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور تن وسلوال او یو پولیس وژل سوي وو. د روسیې د کاباردینو بالکاریا د جمهوریت په مرکز نالچیک کې تېره اونۍ د تلویزیون یو پیژندل سوی ویاند ووژل سو. هر کال د روسیې د شمالي قفقاز په ناکرارو سیمو کې د اسلام پالو وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر خلک وژل کیږي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې له طالبانو سره د کابل او اسلام آباد د سولې د هڅو پلان افشا شوی. بیا له طالبانو سره د کابل د سولې پر حل ځلو یو تحلیلي مطلب خبرو. له امریکا سره مو د افغانستان د امنیتی تړون پاړه د ولسی جرګې له نظره خبرو او دا به هم واوري چې نن د نورستان په دوه بلوسوالي کې طالبانو څلور ساعته جګړه کړې. د نورستان امنیت قمندان وایي د نورستان ترڅنګ مو په کونړ کې د بازګرانو لوي شکایت خبرو چې لشوي مرستي کوي.
دلته کوکنارو سه یو نومي ورکړ چې بدل دی د کوکنارو هغه د سی وخت یو ورکړي چې خلکو سخواري کړي زمکه په شړې کړي د بل فصل نه استلی.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له هلمند د امنیت پاړه ګڼ پیغامونه خبرو او تر درو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانه خبرونه اوریدلای شي. له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان ویل وی دي چې په خبرونه افشا کړي. روانه اونۍ د ترکیه په انقره کې د افغانستان او پاکستان مشرانو په افغانستان کې د سولې پر یو پلان موافقه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د هغه پاکستانی ساری آصف علي زرداري د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل په بلنه له خبرو وروسته وویل د دوو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د ښه کولو او په افغانستان کې د سولې لپاره د خپلو هلو ځلو پر تیزولو سلا شوي دي، خو دوی ونه ویل چې د سولې لپاره په دې پلان کې کوم موارد شامل دي. فارن پالیسی خبرونې د دې پلان جزئیات ترلاسه کړي. اسمت ساروان به غټکی در واوروي.
فارن پالیسی د سولې دغه پلان ته په اشاره وایي چې کچيري حقیقت ولري نو دا به یو مهم انکشاف وي. د فارن پالیسی لمخې په دې پلان کې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له لوري د درنو وسلو د ډزو او د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د وروستي حمله په شان مسایل شامل دي. خبرونه وایي چې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو په پلان کې 15 مرحله په پام کې نیول شوې دي. ول شي چې په لومړي پړاو کې به د یو بل پر خاورې بریدونه درول کیږي. پاکستان به طالب بندیان افغانستان او یا دریم هیواد ته سپاري. پر طالبانو به فشار زیاتوي څو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دوهم ګام کې چې باید د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې عملي شي، د سولې د خبرو لپاره طالب مرکچانو ته د لارې ورکول، له طالب مرکچانو سره د تماس ټینګول، د سولې د پروسې پر شرایطو موافقه او د ملګرو ملتو او امریکا له تورو لیستونو د نورو طالبانو د نمونو استل شامل شي. د پلان په دریم پړاو کې چې د راتلونکي میلادي کال د وروستیو شپږو میاشتو لپاره دی، ویل شوي چې اوربند به ټینګیږي او د جګړې د نه کولو په شرط به طالب بندیان خوشي کیږي. همداراز پلان وړاندیز کوي چې طالبان کولی شي چې پر یوه سیاسي غورځنګ یا تحریک بدل شي. د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په شمول په ټاکنو کې برخه واخلي یا ځانونه کاندید کړي. فارن پالیسی وای سره لدې چې پر یو سیاسي حرکت د طالبانو بدلیدل د تصور وړ دي، خو دا چې دا کار دي راتلونکي کال وشي یو څل ریښکاري. په دریم پړاو کې پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د دې ډلې غړیو ته د حکومتي چوکیو د ورکولو یادونه شوې ده. خبرونه وای د طالبانو په منځ کې اصلاحات او بدلون لورای ښکاری، خو د دوی اکثره غړي چې د خبرو اترو په لومړیو پړاوونو کې برخه اخیسته و د خپلو سختريزو ملګرو له لوري وشل شوی یا د پاکستان له خوا نیول شوی دي. فارن پالیسی وای چې په پلان کې د شزو د حقونو یادونه نه ده شوې.
د فارن پالیسی خبرونه په استناد مو پر پورت کې واوریدل چې د 15 مرحلو په ترڅ کې بل طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته لار هوار شي. د وی بلی لوی د خبرونه پانی اړو ولسمشر اوباما باید له طالبانو سره د خبرو موقع له لاسه ورنکړي. د هغه تحلیلي مطلب سرلیک دی چې پاکستانی ژورنالیست او کارپو احمد رشید لیکلی او فاینانشل ټایمز رسپانې خبر کړی دی. په دې تحلیل کې د افغانستان چټکو بدلونونو ته په پام سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت رواني هڅې او په دې هڅو کې د پاکستان او امریکا ونډې څېړل شوې دي. پام وکړئ د دې تحلیلي مطلب لنډیسته چې احمد تکلی اوروي.
احمد رشید لیکي اوس چې د پسرلنۍ او جګړو موسم خپل ځای ژمی ته پریږي، د افغانستان په کړکیچ کې څلور وړه ښکېل اړخونه یعنی امریکا، پاکستان، افغان حکومت او طالبان د سیاسي او پوځي مانورو په هغه پیچلې لوبه کې ښکېل شوي چې ښایي پر روان پسرلی کې د سولې د خبرو اترو یو مهم پړاو وبلل شي. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د ولسمشر حامد کرزي د کار د پای ورځې را نږدې کیږي، داسې ښکاري چې څلور واړه اړخونه خبرو ته لیوال دي او حتی که څه هم تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره څوک نه دی ټاکل شوی، خو بیا هم امریکایي ډیپلوماتان سیمې ته سفرونه کوي او له خپلو متحدانو سره په کتنو کې ترې غواړي چې طالبان په قطر کې د سولې په خبرو اترو کې ګډون ته وهڅوي. د احمد رشید په نظر دا خبرې ډېرې مهمې ځکه دي چې په قطر کې د طالبانو د یو استازي دفتر د پرانیستو او له ګوانتانامو زندانه د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو ژمنې ورسره ملګري دي، خو طالبان له افغان حکومت مخکې له امریکایانو سره د خبرو پر پایل ټینګار کوي. احمد رشید زیاتوي یو بل ټاکونکي مسله د پاکستان د پاوځ په سلوک کې حیرانوونکی بدلون دی. پاوز یو شمیر طالبان چې په پاکستان کې بندیان وو خوشې کړل. افغان حکومت او طالبانو ته بیا بیا وویل چې د سولې او پخلاینې د بهیر په کامیابولو کې به مرسته وکړي او له دواړو خواو څخه یې غوښتي دي چې د سولې خبرو اترو ته کینی. تحلیل زیاتوي پاوز په خپل پالیسۍ کې په دې تمه بدلون راوستي چې له افغان حکومت او متحدو ایالاتو سره د طالبانو له پخلاینې وروسته به هغه تشدد راکم شي چې پاکستانی طالبانو د پاکستان د شمال لویدیځ په سیمو کې پیل کړی. ځکه په داسې حال کې چې د راتلونکي کال په مې میاشت کې انتخابات په پام کې دي، اسلام آباد ته ګرانه ده چې په دوو ځایونو کې له وسلوالو فعالیتونو او د کراچۍ له تاوتریخوالي، کمزوري اقتصاد او سیاسي بحران سره په یو وخت کې مقابله وکړي. خو احمد رشید وایي حتی پاکستان هم دا توان نه لري چې افغان طالبان یا د سولې خبرو ته کینوي او یا یې له دې چې غواړي له افغان حکومت مخکې له امریکایانو سره خبرې وکړي واړوي. د د په وینا همداراز د قطر د سولې د بهیر بیا پیل د هغو خبرو د بریالیتوب لپاره ځانګړی اهمیت لري چې نوښت یې پاکستان کړی. تحلیل زیاتوي د ټولو په ذهن کې لومړی پوښتنه دا ده چې اوباما به د ولسمشر په توګه د کار په دوهمه دوره کې د افغانستان د جګړې لپاره د سیاسي حل لارې په موندلو کې جدي شي او کنه. د نوموړي په وینا اوس مهمه دا ده چې څوک به د امریکا د بهرنیو چارو د راتلونکي وزیر په توګه د افغانستان او پاکستان د چارو مشري کوي. د احمد رشید په باور په سیمه کې ډېر سترګې جان کیری ته اوړي، هغه هم یوازې ځکه چې دوی سناتور کیری او سناتور کیری د سیمه او د سیمه بشمیره سیاسي او جګړمار مشران ډېر ښه پیژني.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې له امریکا سره د امنیتی تړون مساوده باید له لاسلیک کېدو مخکې له دوی سره شریک شي. د افغانستان د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی په اوسنیو شرایطو کې د دغه تړون لاسلیک کول ګټور وبلل، خو وایي ویل چې طرحې باید د مشورو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی به د راتلونکي میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې د امنیتي سند په اړه د خبرو لپاره امریکا ته ولاړ شي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی په دې نظر دی چې اکثره وکیلان به له امریکا سره د امنیتی تړون د تصویبېدو پر مهال مثبته رایه ورکړي، خو غوښتنه کوي چې د دې تړون طرحه باید له لاسلیک کېدو مخکې دوی ته وړاندې شي. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کول ګټور دي، دا ځکه چې په دې سند کې د افغانستان د امنیت ضمانت کېدلی شي. عظیمی وایي ممکن ځینې وکیلان د دې سند له تصویبېدو سره مخالف وي، خو که یې طرحه مخکې لمخکې ولسی جرګې ته وسپارل شي کېدای شي د ډېرو وکیلانو قناعت ترلاسه کړي.
باید ولسی جرګې سره مشوره وکړي چې دا پیمان تاسو ته معلومه دی د قانون اساسي پر بنسټ بیرته ولسی جرګې ته راځي. د ولسی جرګې نظر او مشورې په اول وار کې وي، دا ډېر مهم مسله ده چې کله چې دا پیمان ولسی جرګې ته راځي پرته له ډېر جنجال و بحث و چالشونو سره تایید کېږي. خو که دا مشوره نشي کېدای شي چې کله چې دا پیمان د تایید لپاره ولسی جرګې ته راځي د چالشونو او مخالفتونو سره مخامخ شي.
که څه هم تر اوسه له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه دوه ځله خبرې اترې شوي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی انتقاد کوي چې د دغو خبرو او مشورو پر مهال دوی ته لازم پام نه دی شوی. له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د خبرو اترو دویم پړاو د تیر نومبر میاشتې په 15مه نیټه په کابل کې د افغان او امریکایي ډیپلوماتانو ترمنځ ترسره شو. ویل کېږي چې په دغه سند کې به له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د امریکایي ځواکونو د عملیاتو څرنګوالی او د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو قضایي خوندیتوب شامل وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د جنوري میاشتې په دویمه اونۍ کې امریکا ته ولاړ شي او د هغې هیواد له چارواکو سره د امنیتي تړون پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خو ولسمشر کرزی تیره شپه د امریکا د دفاع له وزیر لون پنیتا سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې دغه سند به د ځینو شرایطو له پوره کېدو وروسته له امریکا سره لاسلیک کړي.
له امریکا سره د امنیتي تړون په چوکاټ کې په افغانستان کې د دوی د توقيف ځایونو او زنداني کولو پوښتنې مهمې دي. د افغانستان ملي حاکمیت او د قانون خوندیتوب هم زموږ لپاره مهمه او حیاتي موضوع ده. امریکا باید موږ ته دا ډاډګیره نه راکړي چې دوی به د افغانستان ملاتړ کوي، افغان ځواکونه به سمبالوي او موږ ته به د ښه پوځ ترڅنګ هوایي ځواک هم راکوي.
تر اوسه څرګنده نه ده چې افغان حکومت به څه وخت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو د راپورونو له مخې د دې تړون لاسلیک کول به د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ښه ونه لګیږي. ایران خو لا د مخه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو اوږدمهاله موجودیت د ځان په وړاندې یو ګواښ بللی او د دوی له موجودیت سره یې مخالفت څرګند کړی دی. خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې له ځینو بهرنیو هیوادونو سره به یې تړونونه د ګاونډیو هیوادونو په زیان نه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار یو شمیر سوداګرو تور پوری کړی چې ولایتي چارواکي بیا له دوی پیسې اخلي. د ننګرهار یو شمیر سوداګرو پرون غونډه کړې وه چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا شوې پریکړې ته درناوی وشي. دوی وایي حامد کرزي ننګرهار ته یو پلاوی راستولی وو چې له سوداګرو دې نور په یوه او بل نامه پیسې نه اخیستل کیږي، خو سوداګر وایي چې دا کار بیا پیل شوی دی. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو له خبریال شاه محمود شینواری څخه اورو.
په ننګرهار کې یو شمیر سوداګرو چې ډېره برخه یې د پمپونو مسؤلین دي یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او په خبره یې د لویو لارو په اوږدو کې ورڅخه د تلې بیارغونې حق العبور او نورو نومونو په نامه د پیسو اخیستل بیا پیل شوي. دغه سوداګر وایي پوره 14 ورځې وړاندې د ولسمشر سلاکار او ننګرهار ته د راغلي پلاوي مشر طاهر سپید رسنیو له لارې د دغو غیر قانوني پیسو د مخنیوي اعلان کړی و، خو اوس ولایتي چارواکو له سوداګرو نه د تلې بیارغونې او نورو نومونو په نامه د پیسو اخیستل بیا پیل کړي دي.
نو هغه دولتي چارواکي سرک ته وځي او په زوره خلک بې عزته کوي، مو وایي چې خامخا موږ ته به د پیسې راکوي او موږ خو بل څه نه لرو، خو موږ به اعتراض کوو سرکونو ته به وځو تر هغه پورې باید خپل آواز اوچته وو چې تر سو پورې جناب والی صاحب د باسازي د پیسو نه تیر نه شي. زموږ دا اعتراضونه به دوام لري.
چون د افغانستان د رئیس جمهور د فرمان په اساس چې په ټول افغانستان کې باسازي اقلوبور او د نورو چې کومې پیسې اخیستل کیږي د هغې د بندېدلو حکم کړی و، نو چون اوس د ننګرهار والی یا د ننګرهار ولایت د بعضې اشخاصو لخوا نه دوباره په ننګرهار کې د باسازي په نامه یا د نورو پاټکونو په نامه پیسې اخیستل کیږي، په یو نوم باندې 2000 کې پیسې اخیستل کیږي، هم قانوني پیسې چې مرش د افغانستان ته د تیل یا نور مواد راځي هلته پټن باندې $10 اضافه کړي د دولت دوباره موږ نه دا پیسې اخیستل کیږي.
نو دغه پیسې د باسازي په نامه چې دغه اخیستل کیږي مخکې هم د سلاکار وزیر د کابل نه چکم حیات راغلی او د ازادۍ راډیو د لارې دغه اعلان هم خپور شو چې د باسازۍ په نامه او د حق العبور او د شاروالیو په دیشینو په نامه باندې هیڅوک نور پیسې نشي اخیسته، لیکن صرف د دغه اعلان او دغه اجرات د 15 ورځو دوام وو. هغه نو وروسته بیرته د باسازۍ په نامه هم د ګمرک په ساحه کې چې کافی پیسې دي تقریبا 2500 افغانۍ د ټیلر په سر او 3000 افغانۍ د ټانکر په سر اخیستل کیږي.
جناب والی صاحب وویل چې دغه باسازۍ نه خیشکگی اوس بیا راوتلی او دغه بارسازی بیا شروع کړی ده. په دې خاطر مې موږ دغه غونډه کړې ده دغه بارسازی په نامه مې پیسې خیشکگی اوس دغه بارسازی او موږ غوښتنه هم داده چې دغه بارسازی ختم شي او دغه بارسازی د خاطر موږ غونډه کړې ده ټول همدې په خاطر غونډ شوی.
بلخ د ننګرهار د والی وین احمد زی عبدالزی وایي چې سوداګر ورته په خپل خوخه پیسې ورکوي او ولایتي ادارې پر چا فشار نه دی اچولی.
د ننګرهار ملي سوداګرو په خپل خوخه د باسازي پروګرام سره مرسته کول او دغه پیسو نه د ننګرهار په معرف کې په صحت کې په امنیت کې او په عامه خدمتونو کې ګټه اخیستل کېدله. خو کلم چې د رئیس جمهور په حکم ننګرهار ته یو پلاوی راوستول شو، ولی صاحب لارښوونه وکړله او د باسازي پروګرام ودرول شو، ولی وروسته بیا په اتاق تجارت کې ملي سوداګرو یو ناسته کړې وه، دوی یو لایحه ترتیب کړې وه او دغه احساس له مخې چې دوی د ننګرهار د آبادۍ او پرمختګ او اکشافاتو سره درلوده دوی ولایت ته وړاندیز وکړ چې دوی بیا هم ازړ دي چې د باسازۍ پروګرام سره مرسته وکړي او د دې لارې نه د ننګرهار په عامه خدمتونو کې پروژې عمل شي.
خو هغه مهال چې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې یو پلاوی ننګرهار ته راغلی و، هغه په خپلو خبرو کې ویلي وو چې نور هیڅوک حق نه لري چې د لویو لارو په اوږدو کې له سوداګرو په یوه او بل نامه پیسې واخیستل شي. دغه موټری سوداګر هم دا غواړي چې د مرکزی ادارې هغې پریکړې ته درناوی وشي چې له مخې د دغو غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخنیوی اعلان کړی. د تورخم په لویه لاره هر ورځ شاوخوا 800 لوی موټری تګ راتګ کوي چې ویل کیږي له هر لوی موټر نه تر 5000 افغانیو پورې د باسازۍ په نوم پیسې اخیستل کیږي، خو د دې ځای چاته روښانه شوی اعلان نه دی چې دغه پیسې په کوم ځای مصرفیږي.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
په آزادی او اوریدونکو خبرونه کې تر ډیره د هلمند امنیتي چارو په ارتباط پیغامونه لرو. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې لسکونه وسلوالو طالبانو نن سهار په دوه بلوسوالي کې پر وی پوستې شاوخوا 4 ساعته جګړه وکړه. د دې جګړې په اړه د نورستان له امنیت قمندان غلام الله نورستاني سره د ټلیفون له لارې زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د نننۍ حملې د جزئیاتو پوښتنه کړې.
نن سهار تقریبا نه بجې او لس دقیقې په شاوخوا کې زموږ یو لری پراته سیمه کې پوسته ده کورګل په نامه نمبر یک پوسته په دې باندې حمله کړې او جګړه روانه وه تر دمګړې پورې اوس فعلاً آرام دی اوس زخمي لرو د مخالفینو نه هم څه تلفات لري جاني تلفات موږ نه لرو زخمي لرو دوانه ته
څه علت و چې دغه جګړه تاسو ویل چې په اتو بجو پیل شوه او د غرمې تر دولسو بجو شاوخوا یې دوام وکړ علت څه و چې دا جګړه دومره وغځېده
دا څه خو برنۍ منطقه ده تاسو ته معلوم ده هلته ځنګلزار منطقه ده تره پورې چې هلته هغه پوستې ته زموږ اضافي پولیس رسیده څه ناڅه په لاره کې هم مشکل و څه تهدیدات موجود و د دواړو خوانه کومک وشو هم ولسوالي نورګرام نه هم ولسوالي دواب نه
قومندان صاحب پخوا هم چې په نورستان کې جګړې شوي ډېر ساعت غځېدلې دي یعنې څلور ساعته پنځه ساعته حتی ټوله ورځ آیا امنیتي ځواکونه کمزوري دي او که د وسلوالو مخالفینو شمېر زیات دی
تاسو ته معلوم ده نورستان یو سرحدي سیمه ده په دې کې طالبان جیش محمد نور ملیشی چې اردو د پاکستان نه تجهیز کیږي دې خاطر اوړي هغه خلک چې متخصصین دي ټول د بهرنۍ هیوادونو نه دي حتی په کانګرس جنګ کې عربان د منځلاړه شیشیدیان د منځلاړه خپله پاکستانیان د پنجابیان د منځلاړه دا سیاستونه زموږ په لاس راغی دوی ته دستور ورکول کیږي چې تاسې داسې وکړئ دغه پوستي یا ولسوالي باندې چې حمله کوئ دا باید د منځه ویسئ خامخا چون ځنګلزار منطقه ده جګ جګ غرونه لري په دې کې تر څو چې تعقیب کیږي ډېر وخت نیسي
بله قومندان صاحب کوای چې دا مهال د نورستان ولایت عمومي امنیتي وضعیت څنګه ده
انشاءالله دا مهال د نورستان ولایت پخپله په نورستان کې مونږ سره خلک هم کار دي مونږ سره مشران هم کار دي مونږ سره جهادي پخوانی قومندانان هم کار دي انشاءالله وضع امنیتي خلک چې مونږ سره همکاري ډېر ښه ده
د نورستان امنی قومندان وویل د دوه بلوسوالي جګړه درېدلې د نورستان ترڅنګ په کونړ کې بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د مخنیوي هڅې سمینه کیږي روح الله انوري رپورت لري
د کونړ ولایت بزګران له مرکزی دولت او نړیوالې ټولنې په دې شکایت کوي چې دوی سره د کوکنارو د مخنیوي په موخه په خپل وخت مرستنه کیږي کله چې کوکنار او غنم وکرل شي خ غټ شي نو بیا ورته د مپوهونی غونډې او ورکشاپونه جوړ کړي او یا هم ورته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سری ورکوي
زما نوم حاجی کامل د ساوکی ولسوالۍ د قومي شورا مرستیال زمونږ په سیمو کې تقریبا کرکیل روانه ده لری ساحو کې کرونه شروع دي خلکو یو اندازه کرونه کړي دي تقریبا خلکو کرونه یعنی اتیا فیصد ځمکې په درجاتو کې کرل شوي دي اوس وخت کې تخم یا اوس وخت کې سره یا د حکومت مداخله داس کومه پیدا نه لري سره ورسیږي تخم ورسیږي د دیقانانو سره همکاري وشي فکر کوم چې کوکنار ته څوک دومره لیواله نه دي دا چې کړي د مجبوریت نه کړي
نوم رحمت الله ده دلته د کوکنار اوس یو نوم ورکړي چې بدل دی د کوکنار هغه د سی وخت کې ورکی چې کوکنار دغه شوی خلکو سره خواري کړي زمکه په شړی کړي د بل فصل نه استلی د هغه وخت کې سره تو خم ورکی چې هغه بی پیدې په بازار کې خرڅ کی ما به یو جنجال جوړ کړي د پولیس سم د غف سازي او کوکنار مو یو دغه م کوي زمکه په خپل خلک مجبور شي جنگ ته جوړ شي چې فصل رسیدل فصل ته دی پټانګو مخکې د مخکې نه سره تو خم ورکی چې هغه کوکنار به خيونه کوي
دوی وای ک چیرته دولت او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله فرشی او خلق د نورو غټورو فصلونو کرلو ته مخه کړی نو ورته په کار دي چې د قانونو ته داسي تخمونه په واکې ورکړي چې غټه او حاصلې د کوکنارو لګټي څو چنده زیات وي د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم وای چې د کوکنارو د کرکلی د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره باید د کوکنارو له کر څخه وړاندې اقدام وشي دهقانانو سره په وخت کومک وشي او هغوی دې ته وهڅول شي چې کوکنار ونه کړي او کله چې کوکنار وکرل شي بزګران پرې مصرفونه وکړي او ځانونه پرې تکلیف کړي بیا یې له منځه وړل ستونزمن وي
دهقان بیچاره ماشین راوړي پیسې ورکړي تخم واخلي سره واخلي تکلیفو کی بیا وای چې د ګلپی بوټي قدر ته شو بیا ماهوخه بیا کله وای چې ګلان وکړ ماهوخه نو ته د یاکسونو د اغستو د پاره پرې دې چې ګلانو کی چې ګلان وکړ خو بیا دې قان به ځان وجنی چې ګلپی قدر شو او ته بیا ماهوخه کني چې مخکې د غینې د ماهوخه مونږ نه حسابو چې شنه درکو
دینی عالم مولوی شاه جهان وای ک د قانانو ته څوک څور کړی او کنه باید کوکنار ونه کری زکه د اسلام په مقدس دین کې د نشئی توکو کرکیله او تجارت حرام دی
نو دا چې دا د انسان لپاره ضرری شه دی
امنګ او تاسې عملن نتیجه کتل دا نو زما ټول ورونو باندې یو زل غږ دی چې د الله رب العزت دی قران عظیم شان تابعداری دی وکي او دی قران او د سنت تابعداری دی وکي کم شې چې الله رب العزت قران کې منع کړی دی او حدیث کې منع دی اسلام ته موږ منع کړی نو په کار شي دا غي نه منع شي
په تیر څو کالو کې په کونړ کې ډیر لګ او په لری پرتو سیمو کې کوکنار کرل کېدل خو سه کال داسې ویل کېږي چې خلکو په هوارو سیمو کې هم د کوکنارو کرلو ته بډې راوهلې دي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی به د جنوري په میاشت کې امریکا ته ولاړ سی او په واشنگتن کې به د جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې سره به جمهور رئیس کرزی ته د ولسمشر اوباما رسمي بلندیک استول شوی او د جمهور رئیس کرزی لخوا منل شوی. د امریکا د دفاع وزارت نن تایید کړ چې په کندهار کې په پرونی حمله کې وژل شوی عسكر امریکایي و. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې په حمله کې نور درې امریکایي عسكر زخمیان دي. د نورستان امنیه قومندان غلام الله نورستانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دوه بولسوالۍ وسلواله حمله سوي. شاغلی نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د پولي د پوري غاړې څخه بهراني وسلوال سیمتا د دغه سي حمله لپاره ور اوړي. د ملګرو ملتونو د مفتشینو او ایران ترمنځ موافقه وسوه چې د جنوري په میاشت کې یو اربیا د تهران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې وکړي. په تهران کې د دواړو لورو ترمنځ په پرونیو مذاکرو کې هیڅ ډول ستر پرمختګ ونه شو. د خبرو د راتلونکو دور لپاره د جنوري 14 نیټه ټاکل شوې. د روسي حکومت نن دغه هیواد دی ول ورډوت با ډیپلوماټ په حواله خبرې شوی خبري رد کړي. پرون د سوریې د روسي د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال او د منځني ختیځ لپاره د کرملین د ځانګړي استازي میخائیل بوګدانوف په حواله ویل سول چې د بشار الاسد د رژیم مخالفین روانه جګړه ګټلای سي. خو د روسي د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د شاغلي بوګدانوف په خبرو کې د سوریې د رژیم د مخالفینو د ډېری زیاتونه سوي و. کومل ګروم له توکي د امریکا سفیر سوسان دایس ویلي دا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره تر غور لاندې کسانو له لیست څخه خپل نوم باسي. جمهور رئیس باراک اوباما د دغه پریکړه هر کلی کړی دی او ویلي دی چې خوشاله دی چې میرمن رایس په ملګروم له توکي د امریکا د سفیر په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. او روسي چارواکي وایي چې یو تن وسلوال نن د دې هیواد د کباردینو بالکاریا په جمهوریت کې وژل سوی. په روسیه کې هر کال د شمالي قفقاز په ناکرارو سیمو کې د اسلام پالو وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل کیږي.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 15 اوري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره درې ورځنۍ خبرې پیل کړي. رپورټونه څرګندوي چې په دې کتنه کې عمده مسله د ویزې ورکولو په اړه ده. په تیر بیا د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره د موضوع تفصیل له فريدي هود سیفي څخه اورو.
ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن له هند څخه خپل درې ورځنۍ کتنه پیل کړي. تمه کیږي چې د دواړه ګاونډیان به د ویزې ورکولو په اړه د نوو اصولو په باب نیټه اعلان کړي. د ویزې په اړه موافقه د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د تیر سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې لاسلیک شوې وه چې هدف یې د دې هیوادونو ترمنځ د سفر اسانتیا ده. په تیره د هغو کسانو لپاره چې د شرکتونو د کاروبار په ارتباط په سفر ځي. د هند د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د هند او پاکستان د کورنیو چارو د وزیرانو د خبرو په اجنډا کې د هندي جالي پیسو او د امنیت او پانګونې د مؤسسو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبري شامل دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر به د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او په دې هیواد کې د مخالف ګوند بهاراتا جناتا د ګوند له مشر سوشما سوراج سره د شنبه په ورځ وګوري. د هند او پاکستان دواړو اړیکې له 1947 کال راهیسې چې خپل خپلواکي له برېټانیا څخه اخیستي خړ پړ دي او تر اوسه درې ځله جګړه کړې چې دوی د اشغالي کشمیر د سیمو پر سر وي. هند پاکستان په دې تورنوي چې دا هیواد هغو کسانو ته په خپل خاورې کې زیور کوي چې په هند کې ترهګر عملیات کوي. د 2008 میلادي کال په نوومبر کې د هند په ممبای باندې تر ترهګر برید وروسته چې پتریس کې 168 کسه ووژل شول، د دوی خبرې په څلور وروستیو کلونو کې د دې پیښې په شمول د ډیرو عمده مسلو په اړه پټه په ولاړې وي، خو دا اړیکې له 2010 کال راهیسې بیرته مخ په ښه کېدو شول او رحمان ملک په وروستیو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د هند او پاکستان د کرکټ د ټیسټ میچ تر لوبو څو ورځې مخکې هند ته سفر کوي. هندوی د هیوادونو به 3000 هغو پاکستانیانو ته چې د کرکټ مینوال دی ویزه ورکړي څو د کرکټ څلور یو ورځنۍ لوبې وویني چې لومړی به د هند په پایتخت کې د دسمبر په 15مه پیل شي.
په رپورټ کې مو ورزل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره نن درې ورځنۍ خبرې پیلوي او تمه ده چې د ویزې په اړه خبرې وکړي. ځینې رپورټونه څرګندوي چې هند به 3000 پاکستانیانو ته ویزې ورکړي څو راتلونکې میاشت په هند کې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبو نندارې ته ورشي. دغه نن هم په هند کې د کرکټ میچ روان دی. هند او انګلستان ټیسټ میچ کوي. په دې ټیسټ میچ کې تر اوسه پورې په لومړي پړاو کې انګلستان 310 منډې کړې دي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. هند دغه اوس لوبه کوي. په 28 اوورونو کې 26 رنزه کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. لوبه تر اوسه پورې دغه 15 ورځنۍ لوبه انډول ښکاري، خو مخکې په دغه ټیسټ میچونو کې انګلستان 2 لوبې ګټلې دي او هند 1 لوبه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 صفه اوریدل شي. په روانه خبرونه کې اوس ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تر ډیره د هلمند د امنیت په اړه ګڼ پیغامونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو په دې پروګرام کې په پیل کې په هلمند کې د خپل سر وسلول پر زیاتېدو او په دې ولایت کې د ناامنۍ پر نورو مسایلو د اوردونکو پیغامونه خبرو. بیا د والی لویان سره قربان دي خبرې کوو.
که چېرته کوم ځای کې دا چې سره غلي وي او حکومت یې کشوي وي، دا حتما پوښتنه کوي. هغه سفتي هغه داسې نه چې پوښتنه پاتې کېږي.
ورسره د افغانستان په نورو برخو کې د امنیت پر زیاتېدو، تعلیمي ستونزو، د بیرغونې پر کموالي او نشټوالي او ځینو نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوریدلای سي. دغه پروګرام درته ځاله وړاندې کوم. د همدغه پروګرام د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې د پروګرام په بهیر کې اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې د هلمند څو اوسیدونکو پیغامونه چې وای خپل سری وسلوالي ځوروي او دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. دغه شکایتونه زیاتره لمرجې نوي او نادلي ولسوالي څخه په دې ورستوي کې را رسیدي. مخکنی پروګرامونه کې مو دغه ډول شکایتونه خبره کړې او د والی لویان سر مور باندې خبرې هم کړې دي. په پیل کې لڅو اوریدونکو د دوی شکایتونه اورو.
ور بچانو صح فازادی او چې وای چې سره یو څه په وسایل د دې نشي سره قرار یې کوي چې بوې جیږي چې کوي وي وای چې طالب دې شر زروپی راته که شر زروپی ورکړي دا هغه مزګه خاص دې موږ شي نه طالب دې نه طالب وو او چې ورنه کړې په طالب دې
دین خپل وای چې موږ په ناوی کې ډیر زیات تسلط لرو. آی اچ دې په دغه ډول سوري کې تسلط لري او د دې ځای تاریخ ماته دې د بل دې لم نه دې دا وی خلکو سره
یګه المن دی نه څه څه کوم دا یو څه ځخنه زغوسته دی وای چې مالی پولیس مستطاوان کوي. المن پولیس والی د مرجی او شوالی او د یون شوالی د شپږ کال کومه زور نه پرو ولا دی که څه مالی پولیس چې دا ټول ول شوالی را وځو نو د مړي لای ته کوم نه هیڅ نه راهم ول شوالی چې مالی پولیس دا ټول شوالی یې را نه شب کړه چې خمو خلا جی ژوند ته ادامه ورکړه. موږ ولا خوش کوچ دا خبرې کوم مالی پولیس بیان کړي ته ټول انسان ملي او ملي پولیس جوړ وای دی مرتو ایل سره ایت اول مالی پولیس کی دا سره ایت کړو ورنه غشتره کوم چې مالی پولیس دې کم تاوان کم د وسوک نور سی واسلام.
که په هلمند کې له محلي پولیسو خپل سر وسلولو او نورو ډلو څخه شکایتونه را رسیږي، له محلي پولیسو څخه ځینې کسان خوشاله هم دي. وروستی پیغام یو ثبوت دی. اوس هم د نوزاد د څو اوسیدونکو نظرونه چې وایي اکثره سیمې لا هم د طالبانو په لاس کې دي.
هر ورځ مینونه پټیږي، نوي مینونه پټیږي پر لارو باندې، اوبه نشته، امنیت نشته، کاروبار نشته. نو زموږ آواز به د هغه لیرې ولسوالۍ څخه څنګه تاسو واورئ؟ دلته خو هیڅ امنیت نشته، یوازې په ولسوالۍ پر شاوخوا لږ امنیت شته، خو موږ د ولسوالۍ څخه ډیر لیرې اوسیږو او دې خواته امنیت هم نشته. ټول کروندې مو وجسولې او مرستې اړتیا لرو، ځکه چې که مرستې نه وي موږ هیڅ هم نشو کولای، او موږ د هیڅ شي وسه هم نه لرو. یعنی ټول خلک بار شوي دي نورو ولسوالیو ته تللي، هغه چا مني او د لشکرګاه ښار ته تللي.
د هلمند چارواکو په ورور په شمالي ولسوالیو له دې جملې نوزاد، سنگین، موساکله او نورو کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړی دی، خو بیا هم لیدل کېږي چې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي نه دی سوی. په همدې حال کې د نوزاد ولسوال سید مراد وویل چې یوازې د دې ولسوالۍ مرکزی حوزه د دولت په لاس کې ده.
د نوزاد ولسوالی تقریبا څلور او زیاده پر څلور او زوبای تقسیم شوی ده. مرکزی او زاد موږ د حکومت په لاس کې ده او نور او زیاده دشمن په لاس کې ده. خو موږ یو راست تر هغه ورځ د دشمن پر ځای باندې عملیاتونه کو، هغه تر لاس راولو او دشمن مو د دې ځای څخه اخیستی دی.
په نوزاد کې مو د وسلوالو د فعالیت په اړه د ولسوال څرګندونې واورېدې. د ولی لویان احمد زیرک څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د هلمند په مرجی او نوی ولسوالیو کې خلک د اربکیو په نامه د خپل سر وسلوالو له فعالیتونو شکایت لري، په دې باب دولت څه کړی دی؟
دا د دوه طرفو مشکل چې یو طالبان یو هم د حکومت د چې دوړ یو په بل رقم یو تبلیغ کوي، لکه څنګه چې د حکومت خپل غوړي خپل تاکتیکونه خپل امنیتي قواوې څنګه مخ ته وړي شي. د همدې ترتیب باندې دوی غواړي یو رقم یو رقم په دوی سیوتور ولګوي، یو تبلیغ ولګوي. یا هم که چېرته کوم ځای کې دغه سیوتر راغلی وي، یو حکومتي کشوي وي، دوی حتما پوښتنه کوي. هغه سفتی یا هغه داسې نه چې دوی پوښتنه پاتې کېږي. موږ تر اوسه پورې داسې مستقیم غدیر ته موږ ته خپله رشرګا ته د ولسوالۍ نه دی راغلی چې دغسې د مي سزا هم شوه او یا کومه بله ناروا کړې ده. بیا هم پلټنې کوو چې چېرته او څنګه شوي دي، چې موږ ته خپله داسې ماده څه ووایي.
څه موده مخکې په نوزاد ولسوالۍ کې خلکو شکایتونه کړي وه، په خپله چارواکو هم ویلي وه چې زیاتې سیمې اوس هم هلته د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د دغو سیمو د تصفیې لپاره په آینده کې څه پلان شته؟
دغو ولسوالۍ کې په هغه سیمه کې چې د طالبانو رفت آمد زیات دی، په هغه کې خپل زیات تصمیمونه لري، چې هغه سیمه چې دوی کې زیات یو هلته رفت آمد لري، زیات پلانونه ورته لري چې دوی د کوم تکتیک او د کومه لیارې نه په څه شکل مخته وړ شي او ورو ورو به مخ روان دي.
بلې زیرک صاحب، په دغو سیمو کې په وار وار مخکې هم پوځي عملیات سوي دي، هغو عملیاتو ولې نتیجه نه ده ورکړې؟ په تیرو څلور پنځو کلونو کې شدید عملیات هم په دغو ولسوالیو کې سوي دي.
نتیجه خو داسې ده چې تر هغو ساحې پورې چې دوی غوښتي دي په کوم ځای کې چې دوی تصفیه عملیات کړي دي او هغلته پوستې اچول شوي دي، نو هغلته طبیعي خبره ده چې نشته. او هغه ساحې چې پرځن عملیات کې شوي دي او پوستې نشته په منطقه کې، پوکې نو خامخو طبیعي خبره ده چې دوی بیرته خپل ځای او خپل حالت زیاتیږي او بیرته دوی خپل ځای ته.
او بله مسله چې خلک له ناامنۍ سره تړیل د کوکنارو د کښت مسله ده. د دغه کښت د مخنیوي لپاره په نوي کال کې څه پلانونه تاسو لرئ چې بیا خلک دغه کښت ونه کړي، قاچاقبرو یا هم نورو ډلو ته دغه کښت له درکه مالي ګټه ونه رسیږي؟
د تریاکو په کې موږ ډېر پلانونه لرو. یو دا دی چې کلک جدي ډول ورته ویل شوي دي چې تاسو به نور کوکنار دغه نه کړئ، او په دې اړه ډېر ماشینونه ضبط کړي دي. د خلکو نه ډېر نفر چې نیم یې د ضمانت په باره کې خوشي شوي دي او نیم هم تر اوسه لا بندي دي. په دې اړه هغه خلک چې یا هغه بزګران چې دریاکه خپله مخکې هم والي صاحب تللی و د هند ته د همدې خبره کې چې خلک وایي دوی یو ښه بدیل پخته کېدای شي، او د پختې دپاره چې موږ څه وکولی شو، د کومې لارې او کوم پلان له نظره ښه لاړ شو تر څو د کوکنارو بدیل پخته شي، او په دې اړه زیات کوشش کوو.
او د کجکی د دریم توربین په اړه کوم معلومات راکړي چې د دریم توربین د فعالولو لپاره هغه هڅې چې روانې وي کومې نتیجې ته تر اوسه رسیدلې دي؟ یعنی څه لاسترولنه لري تر اوسه؟
لاسترولنه خو دا چې موږ دا خپله یوه لاسترولنه ده چې موږ تاسو به هم خبر وي او خلک ته ملي دي چې د سپیدو په حالت کې دي. نو دا پلانونه نیول شوي دي او په نږدې راتلونکو کې به دریم توربین هم فعال شي. د دې ښکارندوی دی چې دا هر څه نیول شوي دي او د دره وخت متن نو اوس د دې امکان شته چې موږ دریم توربین هم نرسو.
البته تر تاسو مخکې هم چارواکو په تیرو لسو کلونو کې همدغه څرګندونې کړې چې پر دغه توربین باندې کار روان دی یا د کجکي بند پر فعالولو باندې کار روان دی، خو هغه نتیجه خلکو ونه لیده. تاسو څومره ډاډ ورکولی شئ خلکو ته چې دا ځل به په رښتیا هم دغه ماشینونه فعال کیږي؟
مو په دې اړه ورته ویلی شو دا ټولو ته بهتره معلومه ده چې دغه خپله د تنه د ولایت د مقام کار نه، بلکې د وزارت د خونه هم د پروسه روانه ده چې اصلا امر د وزارت د خونه دی. نو بعضې کارونه وي چې هغه په وزارت کې شته وروسته کېږي چې هغه نه پوهېږم بعضې بایي چې ممنی ده یا څنګه خبره ده، خو دا د وزارت کار دی چې دی څومره وخت کې کولی شي توربین نصب کړي.
د هلمند ولی ویان احمد زیرک و چې په دې ولایت کې د خلکو د شکایتونو په جواب کې را سره خبرې کولې. وسم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیو په اړه د اوریدونکو پیغامونه چې ورپسې پر تعلیمي ستونزو د دې ټلیفوني پیغامونه اوریدلای شي.
لوګر ولایت د سوالې څخه خبرې کوم. دلته ډېر بیا امنیتي د دلته رسوال کومندان چې د طالبانو سره ټیک شي او دلته صلاح ورکوي او هغه باندې بیا موږ لارې کې کټه کوي او ټول امبي مرمۍ او دوی ماشینې دي ورسره موږ ډېر زورې او موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې موږ ته باید وګړه ولېږي او موږ امنیت ونیسي.
د افغانستان دولت په داسې حال کې دی چې کور په کور بدامي ده، کور په کور وي ده، ورور پر ورور باندې پوره اعتبار نه لري. قوم یې د خپل طرزو پر اړه دومره اعتبار نه کوي چې کوي د امن په اړه چې دا زما په امن کې وساتي. او د دې وخت سره رسېدلی چې افغانستان کې یو نوی نظام رامنځته شي او د خلکو ستونزې او دا په منځ کې دا توپیرونه د منځه یوسي.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره 0202-43-81 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول سپټوین. یو نړیواله شمیره مو ده 00420221-2415. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-81 او نړیواله شمیره 00420221-2415.
نو
دیم له پکتیانا تاسو سره تماس کیم تاسو زمو د پکتیا ولایت د معرفت نه دا هغه دا چې څنګه چې د منابع بشریه د استخدام څنګه دنده دادا چې دوی پرسونه اعلان کړي او د دې تر څنګ ترفی او تقاعد او داسې نور دندې لري چې د معرفت د بشري څنګه له خوا ځینې پوسټونه اعلان شو او کله چې موږ هلته لاړو نو استخدام مدیریت کې راتلل شو چې موږ هیڅ پوسټونه نه اعلان کړي نیم ساعت وروسته چې ورغلو د یوې ویلې چې پوسټونه اعلان شوي دي حتی د عامو پوسټونو چې اعلان کړي وو خپل پوسټ اعلان څخه خبر نه وو
خبره کوم زما په حکومت څخه دا خواهش دی چې په غزنی ولایت استانبول سیمه کې هیڅ مکتب نشته ټول ماشومان مو بیا تعلیم پاتې شول نو د دې څخه ما دا هیله ده چې باید دې ځای ته توجه وکړو. سلام
وکیل جان فکر د جلال آباد د سره رود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې موږ دلته همدغه مشکلات چې په دې ولسوالۍ کې موجود دي د مدرسو نشتون دی چې ملي موجود دی غواړو چې مدرسې زیاتې شي او جلال آباد کې چې امن او امنیت څه غواړو نورې پراخي وشي او وختمنه انسان د ازادۍ راډیو څخه په امنونه
زه غواړم چې په ادم د کارکردګۍ کې نه کولو د کار رسمي کار په دوایرو د معارف د وزارت معارف کې زه تاسو ته لان معلومات درکم خطلان لان ولایت کابل نا پا تماسیم زم یاولا کار کنون کری یا منصوبی نو وزارت معارفیم سوزی را منگا داگا خپل پایغام تاسی تا آگا کم نشر کری وران دی کئی مگر تاسی دا نشر نکر یا ما با نو یاوری دلی هیچ وقت معاش دی معلومی نو پا ولسوالی پا امان که او نور ولسوالی مربوط ولایت کابل که چه دا ولایت کابل مرکز یا فانسال چې نو ورکول کېږي نو په ولایتونو کې به څه حالي دا نو نه پوهېږمه چې په فساد اداري کې دا خلک شمېري که نه شمېري لا هر معلومه شکه په ولسوالۍ کې په امان کې په هره میاشت کې لس افغانۍ اخیستل کېږي چې موږ تاسو ته معاش راوړو یا معاش درکړو چې تقریبا چې ټول پرسونل د معارف د ولسوالۍ کې په امان یولس دولس ورځې څخه زیاته نه وي یولس دولس زره روپۍ دوی په خپل جېب کې وهي میاشت په میاشت به
جنا جنان دې د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. یو وختونه راوي چې د دې لپاره زموږ د ټولو کرایې شوې ده خو تر اوسه یې موږ په رسنیو کې غږ نه دی اورېدلی. موږ په ښوونځي کې چې کوم دی کوم انسان کې ښوونځي باندې او په ښار کې چې موږ کوم ته په مکتبو کې درس وایو هلته درسونه ټول په فارسي ژبه دي. موږ کوم ورځې کې به باندې خپل درسونه نشته. تقریبا موږ خپله پوهنتون کې یو دلته زموږ په پښتو ژبه باندې ځینې مضامین شته او ځینې نه. د ښوونه په مکتب کې زموږ ماشومان د ډېرو ستونزو سره مخ دي بدلې چې خپله مورنۍ ژبه باندې زموږ کتابونه نشته. پښتو کتابونه چې موږ هغه کوم اوسېږو په فارسي ژبه دي. دا وختونه لرم چې رسنۍ د دې مسؤلین چې دي د نظر تاسې موږ ځواب راکړي. څه دامه دې نه زم ته غزنې تاسو سره په تماس کې یم. په دې اړه چې مخکې د عبدالله په نظر سره موږ پایې زموږ په ټوله په داسې پورایې سره چې زموږ د غزنې ولایت کې په پښتو باندې په خپله مورنۍ ژبه باندې زده کړې نشته په مکتبو په کورسو کې په نورو زیانو کې چې موږ خپلې زده کړې وکړو په پښتو باندې نشو کولای چې هلته رسېدګي وکړو په فارسي ژبه زموږ نه دي زده زموږ خپلې مورنۍ ژبه حق باید موږ سره کړې چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړو.
ماما داوت اخلاقی دا کوت سخ پیغام لرم زما عمر دواله سکال دی دا اول څخه تر وم کلاس اول یا دوام نمره پات سو یم تر لاس کال می قران شریف او مشکا دواله ز دکړی دی اتیا د سونه می پای دی ز دی اردو پښتو انګریزی کا ترجمه کولای سم د مختن در منځ وروسته د مسکا شریف سبق وایم زیلم د دې لپاره د کوم چې د وطن بچی د بده سره وګرځم او وطن ته خدمت وکم.
زه محمدین تمامدین شجاع د کنهار ولایت څخه خبرې کوم. د لوړ زده کړو وزیر صاحب شغلی عبید الله عبید او د کنهار والی صاحب ډاکټر سکتوریالی بسات خبرې کوم چې د لوړ زده کړو وزیر د کنهار د پوهنې رئیس شراغا ساتي ته یو مقتصر لیږلې چې په هغه کې هغه چې د دولت د ولسم سیم څخه کوم د نمبر پورې کړی شوی دی او نمبر دوه نمبر د لوړ زده کړو وزارت له لارې څخه په خارج کې د کمپټیشن سره کولای شي د نن څلورم او پنځم نمبر په کې واسطه د دې لپاره کوم څه یا چې په هغو د دې په څیر ماشه وانه د زړه سره کولای شي د شاغلو او محترم د کنهار والی او د لوړ زده کړو وزیر صاحب د کنهار د لسو څخه څه ګټه کړې او کنه د دې په کنهار کې د لوړ کړو څخه وقفه زمان ورو ورونه خریدونه لکه د کومندان صاحب اورور د وستن صاحب زوی او د رئیس خبراره نو معلمین هغه حوله او فهم او درېمه څلورمه او پنځمه مرکزي شپږم او اووم نمره به تکلیف
زه احمدیا خبرې کوم د لوګر دی ولایت محمد اغي ولسوالۍ دی ستیسنګ میکلی نه زما یو شکایت دی د ستیسنګ د عالی لیسې نه د غوی د استادانو د غوی د پرسنل نه د چارواکو نه دوی چې اکثره استادان و مکتب ته نه راځي د شاګردانو په یو ورځ کې تقریبا درېیم څلور مضامینه امتحان ترې اخلي حتی د جمعې په ورځ هم دوی شاګردان تکلیفوي امتحان ته حتی دوی دې ورځې امتحان هم نه دی ترې اخلي یعنی دوی هر ورځ ورځي مکتب ته په نیت کې چې موږ امتحان ورکوو هغه امتحان نه واپس راشي
زحمد هستم از فونتن خوست دن در کنکور پلاو چرا غلی و در حیات چرا غلی و در انتان وقت شده و پدید در انتان و چه نقل آزاد و تلیفونون آزاد و فرمون بیرون تراویس شد بیرون که هر شد و رست در تبیا سیمتون تلال التای کلیز میده که پدید کم که انتان نگی
از نوم شیر احمد در غزنی ولایت در کرباغ و لسواله وسن در تگاو پو ولایت که در پوانتن در ادبیات پوانده اجرا کومه در ما در خواهیز در دولت نه چی در ملی اردو زواکون اشنانو پر تگاو که وزیفه اجرا کوی لیل خبردی سر در تگاویان دیر کمک نکوی در که اربکیان اکتلا رکا چی بولی اربکیان دیر غلا کوی مو دیغب خاطر اغلی و اربکیان در مسلمان زورایی در خلق شخصیان
پر تعلیمی ستونزو مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل د پوهنې وزارت ویان مو په یو مخکنی پروګرام کې میلمه کړی وو او د اوریدونکو جدي شکایتونه مور سره شریک کړی وو خو بیا هم دغه شکایتونه څیړو او د پوهنې وزارت له چارواکو سره به ور باندې خبرې وکړو نور پیغامونه به وورو چې اکثریه د بیرغونې د کارونو د کموالی پاړه دي
زاج باز محمد یما بعد حکومت اداره په فساد کې دي سخت جدي کارونه واخلي ما دي وزارت عدلیه مکتبونه راوړي دي هغه غرزولي دي په دې پکتیکا په ولایت کې نه چلیږي غرزولي دي هیڅ امنیت نه ورکوي هیڅ هغه نه ورکوي خپل ځکه غصب شوی دي ظالمان تخصیمي دي د غور وجب خامخا دي دا هغه وچ دا تاچک دي وزیر عدلیه مکتوب راوړی ولایت ما یې ستیر کو غرزاري کو
زه انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب د ځای ورسولینا تاسو ته خپل پیغام سوتوم مونږ ډیر وره د زده رادیو د لارې پیغامونه سبټری دي او هغه پرشوی دي ډیر په تعصب سره غواړی ویم ډیر د افسوس خبره ده مو دي دولت ادارې نه د غوښتنه ده به خصوصا د پکتیا ولایت ادارې نه مو د غوښتنه ده ولی چې د مو د غوښتنه ده او د پیډمي وزارت نه مو د غوښتنه ده چې دوی باید او کورونو ته حاکی ولیت ورکی چې هغه ډیر ضروری دي د مخالفت لپاره هغه په والا کټګوري کې ونسی دوی چې وایي چې موږ د خدمت کړی د کورونو مخړي دي هم د ولایت دوره وایي هم وزارت پیداما وایي او داسې د حکومت اداره ټول اداره دا اداره کوي خو د دوی د اداره مو نسمی بولو و د اړیوب د ځایونو سره ټول سرک ټول چارې بشپړ شوې دي او په خول کې ریپورت دی نو دا سرک ډیر ضروري دی چې دا ډیر پوسنه پوسه ولسوالي ده او تر سره هغه ټول ډیر ارزښت لري نو د ټول دولت او ادارې نه او د وزارت پیدامینه او د مخبل محترم ولی صاحب نه دا ارزو ده دا هیله لرو چې دا سرک به زر تر زر هم وخوري
اوله کې نظام څو هم زنده چې ما شکایت نه شته وای دا مقامات نه دي هغه یې ما هیڅ نه شکایت کله نه ته وای ته دا وای به خید بل کو نه دا نه دا ستر په نمبر دا نه دا ستر اوسه لږ چې دا ما ته مونږ شکایت وروه ته بل دا وای راځي دا وای په کې په بازارو کې په دوه خانو کې خرڅي کې نیما شکایت او نه لري د پوره سوالې شکایت کې ورته واخا دې په احساس نه ته یو د خپل مسل نه 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 دا نه ته ته به نه کوي احمد په مو کو ما شکایت دوی
چارواکی روان کری دی صحیح کار نہیں کی
هغه کسان ته دوی کار په لاس ورکوي چې بېخي هغوی د کار دغه لیاقت نه لري. نو مونږ دولتي چارواکو نه هیله لرو چې تاسو داسې چا ته کار ورکړئ چې اهل کار کار اهل کار ته وسپاره. خیر
دولتی چارواک خبره ده بیخی سرکونه قید داسی دا نکرسه دیر زایی پا پول سکسه نجوری بی خواهش من دیمون رو دیره چه دا وطن پا چیره تاس پرسیه دیونه وی خواهی دا وطن ما باشی سایی کارو که پخته کاری و که
دا وردون کوله هم دغه پیغامونو سره وسنۍ پروگرام دغه ته پای ته ورسید. ستاسو نو پیغامونه په بل پروگرام کې خبرو تر هغه وخته پمن